Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د مریض دیارلسوه یو نیوی د دلوی یا سلواخی اتما او د 2014 میلادي کال د جنوري وویشتمه ده. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د سولې د عالی شورا له نظره د دیني عالمانو د غونډې د ځنډېدو په علت د انتخاباتو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو په اندېښنې او ځینو نورو تودو چارو راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د کندوز د پرونی حمله د تلفاتو شمیر لسو ته ورسید. ایران وای پر سوریه حمله پر خپل هیواد برید گنی، او د فرانسې او مالی پوځیانو د یاغیانو یو مهم مرکز ونیو. پوره خبرونه. د کندوز ولایت د پرونی ځانوژون کې حمله تلفات لسو تنو ته ورسیدل. په دې ځانوژون کې برید کې د ترافیکو د مدیر سمونوال سید اسلام او د تروریزم ضد مدیر سمونوال عبدالله ازمری په ګډون لس تنه پولیس وژل شوي دي. 14 پرون ماښام د کندوز ښار په چاو کې هغه وخت وشو چې د پولیسو افسران او چارواکي د امنیتي چارو د تنظیم لپاره راټول شوي ول. د دغه ولایت د امنی قومندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې نږدې شل تنه نور ټپیان شوي دي.
دا نفر شهید است که ای افراد شهید شده به شمول مدیر ترافیک و مدیر ضد تروریسم.
لستنه شهیدان شوی چې د ترافیک و مدیر او د تروریسم ضد مدیر هم پکې شامل دي. نو لستنه نور ټپیان شوی چې 15 تنه پولیس او 14 نور ملکیان دي. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې. پرون له دې چلا په غزنی کې په 14 کې 2 تنه وژل شول او 14 نور ټپیان شول. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کندوز او غزنی کې پرونی بریدونه غندلی او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان په دغسې بریدونو سره غواړي د افغانستان پرمختګ مخه ونیسي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ولسمشر کرزی دغه بریدونه په کلکه غندلی او ویلي دي تروریستان باید پوه شي چې په دغسې بریدونو سره خپلو شومو موخو ته نشي رسېدی. ایساف ځواکونو هم په کندوز او غزنی کې شوي بریدونه غندلی دي. په هرات کې د یوې ځوان نجلۍ مړی پیدا شوی چې په ډزو ویشتل شوې ده. د هرات د استناف څارنوالي ریاست ښاري څارنوال ګل احمد رامش پرون وویل د دې نجلۍ مړی د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو کې تر یوه پلچک لاندې پروت و. په ساحه کې د تفنګچې د مرمیو اته پوچکونه او درې ناکارول شوي مرمۍ پیدا شوې. د پلچک دیوالونه هم په وینو لړلي وو. د مړي هویت معلوم نه دی، خو له کالیو ښکاري چې شایي کلیواله کوچۍ وي. د وژنې علت معلوم نه دی، خو د هرات روغتیایي چارواکي وایي د دې مېرمنې پر بدن ټپونه څرګندوي چې په مرمیو نه بلکې په کومې تیري وسیلې وژل شوي وي. د هرات ولایت چارواکي وایي د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د ایران یو عالی رتبه چارواکی وای ایران پر سوریه هر ډول برید پر خپل قلمرو برید گنی. مهر نیمه دولتی خبری آژانس د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د سلاکار علی اکبر ولایتی له قوله راپور ورکړی چې پرونې ویلي د سوریه رژیم په سیمه کې د مقاومت د غشتلو پالیسیو په اجرا کې مهم رول لري. تهران دمشق ته د اسرائیل او په منځني ختیځ کې د لویدیز د نفوذ د مخالف په سترګه ګوري. د 2014 میلادي کال له مارچ راهیسې چې په سوریه کې پاسون روان دی، تهران د سوریه له ولسمشر بشار اسد څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د فرانسې او مالی دولتي کونو چې د لویدیځ افریقا په دې هیواد کې د سختریزو یاغیانو په وړاندې جنګیږي، د یاغیانو مهم مرکز گاو بیا نیولی دی. د فرانسې د دفاع وزارت پرون وویل د مالی دغه ښارګوټی په بشپړه توګه د دولت تر کنټرول لاندې راوستل شوی دی. دا ښارګوټی په داسې حال کې نیول کیږي چې دوی اونۍ مخکې فرانسې د مرکزي حکومت په ملاتړ د مرکز باماکو خواته د سختریزو وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل کړل. سختریزو یاغیانو د تېر کال په اپریل میاشت کې په پلازمېنه کې تر کودتا وروسته د مالی د شمال زیاتې برخې ونیولې. د چک جمهوریت د ولسمشۍ په لومړنیو مستقیمو انتخاباتو کې کیڼ اړخی پخوانی صدر اعظم میلوس زیمان ګټونکی شو. په ټولو انتخاباتي ساحو کې د شمیرل شویو رایو پر اساس زیمان 45.8% رای ګټلې دي، بل کاندید بهرنیو چارو پخوانی محافظه کار وزیر کارل شوار زینبرګ 45.2% رای خپلې کړې دي. میلو زیمان د جمهوري ریاست د انتخاباتو تر ګټلو وروسته خپلو پلویانو ته څرګندونې وکړې. زه غواړم د 100 میلیونو خلکو ولسمشر واوسم. په دوی کې د میلوس زیمان او کارل شوارنزبرګ رایه ورکوونکي شامل دي. زه نه غواړم د مافیا ولسمشر واوسم چې په ټولنه کې د پرازیت غوندې عمل کوي. پرون د جمهوري ریاست د بیا ځلي انتخاباتو په دوهمه او وروستۍ ورځ د ګډونوالو شمیر 9.5% و. زیمان به د وسلاو کلاوس پر ځای ولسمشر شي. کلاوس په مارچ میاشت کې تر دوه دورو وروسته لری کیږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د دې خبرې مجلې په دوام کې اورئ. د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس ولې ځنډول شوې؟
پاکستان هغه وعده چې موږ سره کړې وو هغه وعده په ځای نه کړه.
د سولې د عالي شورا غړی ښاغلی قاسم یارو د افغانستان د سیاسي ګوندونو ائتلاف د شفافو انتخاباتو په باب وایي چې د حکومت په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
حکومت خپلې لاسوهنې لپټو او غیر مستقیم ډول نه علني ډول ته اړولې.
کابل پولیس یو ور بیا د موټرو د تور شیشو د لری کولو هڅه کوي. په کونړ کې خلک په خپل خوشاله ناروغانو او ټپیانو ته وینه ورکوي.
تر اوسه داسې یو واقع نه ده پیدا شوی چې هغه دې د وینې لوجه نه طلب شوی وي.
د کندوز او غزنی د پرونیو حملو جزئیات هم درکو. په دې خبري مجله کې په ویډیو رسمانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ساعت 9:00 د تاسیس مشغله آزادۍ رادیو څخه خبري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د پاکستان د نه همکارۍ له امله په کابل کې د ځانمشونکو حملو په حق له د دینی عالمانو غونډه ځنډیدلې ده. اسلام آباد ته د سولې د عالی شورا د هیئت په روسي سفر کې پریکړه شوې و چې د افغانستان، پاکستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو دغه غونډه په روانه میلادي میاشت کې په کابل کې جوړ شي. افغان حکومت هڅه کوي چې د دارنګای وی غونډې په جوړېدو سره به د ځانوژونکو حملو او د وسلوالو مخالفانو د ځینو نورو فعالیتونو په اړه د دینی عالمانو فتوا ترلاسه کړي. په دې باب جمیله ظریف راپور لري.
د سولې عالی شورا چارواکي وایي چې د سنخ کاری پاکستان د لیدې غونډې سره مخالفت ولري، خو وایي چې تر دې مهاله د پاکستان نه همکاري د دې غونډې د ځنډیدو لامل شوی دی. د دې شورا د نړیوال وړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان وسره تر دې مهاله په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو په حق له همکاري نه ده کړې.
پاکستان هغه وعده چې موږ سره کړې وو هغه وعده په ځای نه کړه. موږ دا خبرو چې دا
د وویل دا چې پاکستان تر اوسه د دې غونډې په جوړېدو کې همکاري نه ده کړې. ممکن علت یې د وسلوالو طالبانو وروستي اخطارونه وي چې د دې غونډې پر ضد یې ورکړې دي. وسلوالو طالبانو د دې غونډې له جوړېدو سره مخالفت څرګند کړی. ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د سولې راوستو په هکله د افغانستان، پاکستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو عالمانو په ګډون په کابل کې یوه غونډه جوړه شي. د دیني عالمانو د دې غونډې د جوړېدو پریکړه شاوخوا 2 میاشتې مخکې پاکستان ته د افغانستان د سولې عالی شورا پلاوی په سفر کې شوې وه. افغان حکومت تمه لري چې د دینی عالمانو په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د ځانوژونکو حملو او د سولې په اړه د دینی عالمانو فتوا ترلاسه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا حکومت د انتخاباتو په چارو کې په ښکاره لاسوهنه تورنوي. د دې شورا په وینا حکومت هڅه کوي پخوانی کارتونه تحمیل کړي چې د پراخو درغلیو امکانات پکې موجود دي. د شورا چې د افغانستان شاوخوا 40 ګوندونه او ائتلافونه پکې راټول شوي، له ولسمشر کرزي څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په چارو کې له مداخلې ډډه وکړي او د دغه کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی ولري. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلاف د همکاري شورا ادا کوي چې حکومت د هغو ژمنو پر خلاف عمل کوي چې د آزادو او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه کړې وي. د دې شورا د غړیو په وینا چې حکومت د دوی او د مدني ټولنو مشروع غوښتنو ته پوره پام نه دی کړی او د دې پر ځای کوښښ کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي. د شورا اعلامیه چې د دې شورا د یو تنغړي شاولی کریم زی لخوا ولوستل شوه په کې داسې راغلی:
حکومت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ په تامین کې د ګوندونو او مدني ټولنو د طرحنه ملاتړ پر ځای خپلې لاسوهنې لپټو او غیر مستقیم ډول نه علني ډول ته اړولي.
د انتخاباتو په اړه په ځانګړي ډول د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې د تېرې پنج شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نومان جان کیری ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې انتخابات شفاف وي. په عین حال کې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا د حکومت د دې پریکړې په اړه هم اندېښمن دی چې ویلي دي په راتلونکو انتخاباتو کې هم د رای ورکولو پخواني کارتونه چلیدای شي. دوی وایي په دې سره تقلب ته لاره هوارېږي. د وزیرانو شورا د چارو د ادارې وین رفیع فردوس د سیاسي ګوندونو د ائتلاف ته شورا څرګندونې بې اساسه بولي او وایي حکومت به تر وسه وسه هڅه وکړي چې په هیواد کې شفاف انتخابات ترسره شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د یو قومندان په ګډون 15 تنه وسلوال وژل دي. له بلې خوا په کابل کې پولیسو یو ځل بیا په دې ښار کې د تورو شیشو له موټرو څخه د پلاستیکونو یا هغه پلاستیکونه چې د موټرو شیشې توروي د پاکولو کمپاین پیل کړی دی. پولیس وایي چې دا کار د ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخې کیږي چې وایي باید په ښار کې د تورو شیشو موټر ونه ګرځي. ځینې خلک او په خپل یو شمیر چارواکي تاییدوي چې د تورو شیشو موټرونو څخه د نامنیو پر رامنځته کېدو کې کار اخیستل کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ابراهیم صافی راپور ته.
وروسته له هغه چې په کابل کې په یو اونۍ کې دوه ځان وژونکي حملې وشوې، د کابل پولیس یو وار بیا د تور شیشو د بې پلیټ او بې اسناد موټرو او بې جوازه وسلو د ګرځېدو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې. د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یو سل یو ځون د قومندانۍ مرستیال مل پاسوال محمد داود امین رسنیو ته وویل چې دغه هلې ځلې د ملي امنیت او ملي اردو په مرسته او د ولسمشر د فرمان له مخې پیل کړې دي.
او هغه اصلي چې به جواز دي دا موږ د تصوردونه او د لاسترونه له روپ دي کې نو دا د موږ پروسه البته دوام لري. شکل نه پات کیږي بیا به درو بیا به خوښتر نه کوو په اخر کې به دا لري کې او شیشه پاتې.
خاغلی امین دغه خبر د کابل خار د دیمزنګ پسیمه کې د سړک په غاړه چې نور پولیس هم ورسره ولاړ ول رسنیو ته وکړي. پولیس غوښتل د رسنیو تر مخ یو شمیر د تور شیشو والا موټر ودروي او شیشې پاک کړي. په سود ټکو کې د تور شیشو والا یو موټر راغی خو له هڅو سره سره لا پولیس څخه په تیښته بریالي شو. سوشي بیورس په همدې سلور لارې کې د پولیس لخوا یو تور کولرونکو موټر ودرول شو چې پکې د ولسی جرګې یو غړی شکریا پایکان ناسوه. پایکان هم پولیس ته اجازه ورنکړه چې لا موټر څخه یې تور فلم لري کړی. نو موړی له رسنیو سره په خبرو کې وویل کچیر نور لوړ پوړي چارواکي دې تغاړه کېږي چې د هغوی د موټرو نه دي تور فلمونه لري کړی شي نو دا به هم ورته اجازه ورکړي. په خو هم په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د تورو خولرونکو او بې پلیټ او بې اسناد وسلو د مخنیوي په هدف هلې ځلې شوې وي.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په کندوز کې پرون ماښام په یو ځان وژون کې بریټ کې لس تنه پولیس افسران ووژل شول چې د تروریزم ضد او د ترافیکو مدیران پکې شامل ول. افغان ولسمشر حامد کرزی او د ایساف ځواکونو د کندوز او د غرز د غزنی پرونی حمله غندلې دي. په دې اړه نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
افغان ولسمشر په کندز کې د پرونی ځنوژن کې بریډ ترڅنګ په غزنی کې پرونی 14 هم غندلې ده. پرون ماشم په کندز کې ځنوژن کې بریډ لاس پولیس افسرانو وژل چې د تروریزم ضد مدیر سمنوال عبد الله زمری او د ټرافیکو مدیر سمنوال سید اسلام پکې شامل دي. نونستنه نور ټاپیان سیوی چې چرواکی وی په ټاپیانو کې ملکیان هم شامل دي او په 14 کې خلکو ته مالی زیان هم رسیدلی دی. بلخو په غزنی کې پرون یو 14 دوه تنه وژل او 14 نور ټاپیان کړل. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ولسمشر حمید کرزی دغه بریدونه په کلکه غندلی او ویلي دي تروریستان دي پوسی چې په دغه سی بریدونو سره خپل شوم مخ ته چې د افغانستان د پرمختګ مخنیول دي نسی رسیدي. ایساف ځواکونه هم په کندز او غزنی کې سوي دواړه بریدونه غندلی دي. د دغو ځواکونو ویان برید جنرال ګونټر کټس ویلي، د افغانانو دښمنانو په خپل وروستي عمل سره وشوده چې د افغانانو ژوند ته احترام نه لري. ښاغلی کټس وایي د سختري زو دا ډول بریدونه به د شرطلونکو لپاره د افغانانو اراده کمزوري نه کړي. وسلول طالبانو په کندز کې د پرونی ځنوژن کې حمله مسولیت منلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي، رسنوی ته په لیږل سوي ایمیل کې ادعا کړې چې ګڼو دولتي پولیسو ته یې مرګ جوړ لاړولې ده. د کندز په دې چوک کې تر دې مخکې هم ځنوژن کې حمله سوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د زینو مهمه مطالبه سرټکی او زلویا. د کندوز ولایت پرونی ځانوژن کې حمله تلفات لاسو تنو ته ورسېدل. په دې ځانوژن کې بریټ کې د ترافیکو د مدیر سمونوال سید اسلام او د تروریزم ضد مدیر سمونوال عبد الله ازمری په ګډون لاس تنه پولیس وشل شوې دي. په هرات کې د یوې ځوان نجلۍ مړی پیدا شوی چې په ډزو وشتل شوې ده. د هرات د استیناف څارنوالي ریاست شاروال شاری څارنوال ګل احمد رامش پرون ویل د دې نجلۍ مړی د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو کې تر یوه پلچک لاندې پروت و. د ایران یو جګپوړي چارواکي وویل ایران پر سوریه هر ډول برید پر خپل قلمرو برید ګڼي. د فرانسې او مالی دولتي ځواکونو چې د لویدیځ افریقا په دې هیواد کې د سخت دریځو یاغیانو په وړاندې جګیږي، د یاغیانو مهم مرکز گاو بیا په خپل ولکه کې راوستي دي. او د چک جمهوریت د ولسمشرۍ په لومړنیو مستقیمو انتخاباتو کې کین اړخې پخوانی صدر اعظم میلوس زیمان ګټونکی شو. تاسو زموږ شخله آزادۍ رادیو څخه اورئ. مختر دی چې نور راپورونه در واورو له جان اقا لیکوزی څخه به واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په باب لیکلي.
نیویورک ټایمز رسپانې په وروستۍ غړنه کې افغان چارواکو د بندیانو د ناوړه چلند او شکنجو په اړه د ملګرو ملتونو پر راپور انتقاد کړی. تر صدق لاندې یو مضمون لیکلی او په یو برخه کې لیکي د ملګرو ملتونو یو راپور چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي قومندانې لخوا هم تایید شوی ښیي چې د افغان حکومت تر واک لاندې زندانونو کې بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. دې مسلې له امریکایي ځواکونو سره اندېښنې پیدا کړې او افغان حکومت هم داسې انګېري چې دا به نړیوالو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې افغان حکومت په زندانونو کې شکنجو ته اجازه ورکوي. ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو د راپور له خپرېدو څخه درې ورځې وروسته جمهور رئیس حامد کرزي یو کمیسیون موظف کړ چې د راپور په اړه څېړنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ورباندې زیات انتقادونه شوي دا مسله عامه کړه. تلویزیونونو او خبري رسنیو ته بلنه ورکړه چې د دوی په مربوطو زندانونو یا توقیف ځایونو کې د بندیانو حالت وګوري او د چارواکو د چلند په اړه ورڅخه پوښتنه وکړي. نیویورک ټایمز رسپانه وړاندې لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیضی وای ایساف په منظم ډول د افغانستان له زندانونو څخه کتنې کوي. که چیرې کومه ستونزه موجوده وای نو په خپل وخت یې ولې نه مطرح کوله. د فیضی د څرګندونو ځواب په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قوماندان جنرال جان الن په هغه لیک کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د راپور زمینه ده او لیکي ما او زما مرستیال د بندیانو د ناوړه چلند د اتیاو دوسیو په اړه افغان حکومت ته مکتوبونه استولي او په ځینو مواردو کې مو غوښتنه کړې وه شکنجه شوي بندیان دې له زندانونو څخه وباسي. د جنرال الن په وینا یوازې یو بندي له دغه حالت څخه ژغورل شوی. نیویورک ټایمز لیکي کله چې د جمهور رئیس له ویان څخه په دې اړه وپوښتل شول هغه په ځواب کې وویل دوی د داسې کوم مکتوب یا مکتوبونو په اړه معلومات نه لري. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپانې د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د بلخ د والي عطا محمد نور د کاندیدیدو په اړه یو مقاله لیکلی او په یو برخه کې راغلی د مزار شریف په ښار او لارو کوڅو کې دا مهال د بلخ د والي عطا محمد نور د سترو عکسونو شمیر د جمهور رئیس کرزي په عکسونو ډیر دی. ښاغلی عطا چې لوی لسیز راهیسې د بلخ والي دی په یو عکس یا تصویر کې ښکاري چې په پوځي مراسمو کې د افغانستان د قهرمانانو تر څنګ ولاړ دی او سره خالي نه ورته غوړېدلې ده. وال سټریټ ژورنال زیاتوي د جمهور رئیس حامد کرزي د وروستۍ دورې ختمېدو ته شاوخوا یو کال موده پاتې ده او له کابل څخه بهر نسبتا غښتلی سیاستوال عطا محمد نور وایي دی هم په جدي ډول د جمهوري ریاست لپاره په خپلې کاندیدۍ غور کوي. نور وایي جمهور رئیس کرزي ته یې ویلي که چیرې ټول مشران په کوم خاص کاندید باندې عمومي توافق ولري په هغه صورت کې دی ځان نه کاندیدوي، خو که چیرې جمهور رئیس کرزي په یوازې ځان د کوم کاندید د مخته کولو پرېکړه وکړي په هغه صورت کې به دی هم کاندید وي.
Thank you. د ملګرو ملتو یو چارواکي خبرداري ورکړ چې که د افغانستان د خلکو بشري وضعیت ته پام ونه شي دا احتمال شته چې د هیواد له 2014 وروسته له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شي. ملګرو ملتونه او افغان چارواکي وایي چې د داسې ستونزو د مخنیوي لپاره د مرستو یو نوی پلان جوړ کړی دی. خان محمد سین په دې باب راپور لري.
په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو د څانګې مشر مارک باوډن د شنبه په ورځ په کابل کې له افغانانو سره په راتلونکو کلونو کې د بشري مرستو یو نوی پلان اعلان کړ. د وویل له 2014 کال وروسته به افغانان ډېرو مرستو ته اړتیا ولري. د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې پلان له عملي کولو سره 441 میلیونه ډالر مرسته وکړي. مارک باوډن د دې پلان په هکله وویل:
افغانستان د بشری مرستو له پلوه په ډیره ټیټه ساحه کې دی. په دې هیواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د ماشوم د زیږولو پر مهال مړه کیږي. افغانستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې زیاتو بشری مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر وایس برمک وویل چې له افغانانو سره د بشري مرستو نوی پلان د ملګرو ملتو سازمان له بشري څانګې سره په ګډه ترتیب شوی او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال له پروګرام سره سم به د هیواد په هغو سیمو کې عملي شي چې له بشري مرستو لرې پاتې شوي او د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې دي.
اوس موږ د انتقال په مرحله کې یو. د انتقال مرحله یوازې دا نه ده چې په پوځي برخه کې ترسره شي، بلکه پیښو ته ځواب ورکول هم د بشری مرستو مهم ټکی دی.
په افغانستان کې د جرمني د سفارت استازي وویل چې دا مرستې د دې هیواد پر امنیتي او پراختیایي موضوعګانو سربیره هغه بشری مرستې دي چې عام افغانان کلیوال لرې پرتې جنگ او طبیعي حوادثو ځپلې سیمې ورته ضرورت لري او په وروستیو لسو کلونو کې ورته لږه پاملرنه شوې ده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د یو قومندان په ګډون 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو وسلوال طالبان بیا د دولت له لوري مرجوبلو د اړولو اداره دوي. سید شاه سقیم په دې اړه راپور راستولی.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې د ملي اردو سرتیرو او سیمه ایزو پولیسو تیر ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې ده چې په پایله کې د طالبانو یو قومندان او څلور نور جنګیالي وژل شوي دي. چارواکي وایي تر نښته وروسته د وسلوالو طالبانو وسلې او موټر سایکلونه هم د دوی لاس ته ورغلي دي. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې په نښته کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو له مقابل لور یې څلور تنه طالبان او د هغوی یو قومندان وژلې دي. د وایي نښته د اندړو ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې شوې ده.
پرون د اندړو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او د ملي اردو له طرفه چې طالبانو سره جنګ کړی ده، په دې نښته کې 15 نفره طالبان دې کې یو قومندان او 3 نفره نور هم طالبان وژل شوي دي. نو په دې نښته کې ملي اردو ته او محلي پولیس ته تاوان نه رسېدلی.
که څه هم د دولتي چارواکیو د وسلوالو د وژل شوي قومندان نوم نه دی زده، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په نښته کې په وژلو شویو کسانو کې د نصرت په نامه د طالبانو یو قومندان او د نصیب الله په نامه یو طالب شامل دي. بل خوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په نښته کې یې ملګرو 8 تنه پولیس وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. مجاهد وایي په نښته کې یو تن طالب هم وژل شوی دی. تېره ورځ د غزنی په مرکز کې هم ځانمرګی برید شوی و چې پکې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل وو.
خبری مجله اوري. په کونړ کې د اسد آباد روغتون مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې ناروغانو ته د وړیا وینې ورکول دود شوي او په برکت یې لسګونه کسان له مرګ څخه ژغورل شوي دي. په دې اړه نور حال کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح‌الله انوري په راپور کې واوري.
په کونړ کې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې ناروغانو ته د وینې ورکولو دود عام شوی. د اسد آباد روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي راډیو ته وویل دوی په روغتون کې د وینې ساتنې بانک لري او کولای شي چې په یو وخت کې 300 خلتي وینې وساتي، خو دوی ته ډیری وختونه د جنگ ټپین راوړل کیږي چې ورته د تازه ویني اړتیا وي.
دلته موږ د وینې پیدا کولو لپاره په اول قدم کې د وینې بانک لرو، په دویمه برخه کې بیا د وینې لپاره موږ رضاکاران لرو، د هغې یو مکمل لیست لرو. دلته موږ سره په لابراتوار کې وي. که چېرې د وینې بانک کې وینه پیدا نه شي، هغه مخصوص ګروپ چې چا ورته اړتیا وي، بیا هغه ډونرانو پسې تلیفون کوو، راځي او وینه ورکوي. تر اوسه داسې یو واقع نه ده پیدا شوی چې هغه د وینې له وجې نه تلف شوي وي او یا د وینې په خاطر باندې حاضري روغتون ته لېږل شوي.
اسداباد یو تن اوسیدونکی خانوالی سالارزی وای هر کله چې په اف ام رادیو یا د کوم جمعات په لوسپیکر کې د وینې د اړتیا اعلان وشي، نو دوی سمدستي روغتون ته ځي او ناروغ ته وینه ورکوي.
په شفاخانه کې مې په کتاب کې هم دغه نوم خپل درج کړو چې هر چاته زما وینه ګروپ ورسره برابرېږي او ته اړتیا کولی شي ماته ټلیفونو کې که په عین وخت کې موږ په هغه سیمه کې چې د مریض ته د وینې ورکولو په ضرورت په وخت کې رارسېدلی شو نو رارسېږو.
د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دوست محمد وای نوم یې په روغتون کې لیکلی او چې هر وخت د ده د وینې ګروپ ته ضرورت وي نو ورته له روغتون څخه تلیفون کیږي او دی وینه ورکوي.
یو ورځ زمونږ په جومات کې و چې یو کس اعلان وکړو چې د وینې دغه ګروپ ته ضرورت دی. نو زمونږ یو ملګری چې د هغې د وینې ګروپ معلوم و هغې سره برابر رو لاړ وینه ورکړه. نو مونږ یو درې ملګري مونږ دا فیصله وکړه چې یاره مونږ هم دا د وینې ګروپ معلوم کړو، کله که ضرورت پیدا شي نو چې بیا چا ته وینه ورکړو. نو بیا په بله ورځ باندې د واره راته زنګ راغی چې بس یو زنانه راغلې ده او وینې ته ضرورت دی او ستا ګروپ سره برابر دی، 1500 سی سی نه مې ورکړه په اول ځل باندې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آذربایجان په مرکز کې په لسګونو کسان هغه وخت نیول شوي چې پولیسو غوښتل یوه مظاهره خوروره کړي. مظاهرهچانو به اسماعیلی مرکزی شارګوټی کې له وروستیو اعتراضونو سره خپل یووالی او پیوستون څرګند کړ. په دې موضوع صالح محمد صالح راپور لري.
د ازادي رادیو د آذربایجان څنګه راپور ورکوي چې پولیسو شاوخوا سل کسان نیولی دي چې په هغوی کې وتلې بلاګر امین ملی، د بشري حقونو مدافع ملاحت نصیب وه او تحقیقي خبریاله خدیجه اسماعیل وه شامل دي. د نیول سوو کسانو د شمیر په اړه دولتي چارواکو څه نه دي ویلي. پرونی لاریون د ځوانو فعالانو لخوا تنظیم سوی و چې په زرګونو کسانو پکې برخه درلوده او په اسماعیلي کې یې په وروستیو کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک پر کارولو اعتراض څرګند کړ. دوی وای اسماعیلی نه بلیږي، دا وقار او د خرڅلاو لپاره نه دی. اسماعیلی شارګوټی د پلازمینې باکو د شمال ویدیس په 150 کیلومتری کې پروت دی چې په وروستیو کې د اعتراضونو په صحنې بدل سوی. په دې ځای کې وروستی اعتراض د پنجشنبې په ورځ وسو. په دې شارګوټی کې اعتراض وروسته له هغه پیل سو چې د موټرو ټکر وسو او د یوه سیمه ییز هوټل خاوند پکې دخیل وو. وروسته د شپې لخوا بلوا وسوه. لانجه وروسته په چټکۍ سره شدید سوه. په لسګونو کسانو پر هوټل برید وکړ او ګڼو موټرو ته یې اور واچوه. په آذربایجان کې په وروستیو کې څو تنظیم سوي اعتراضونه سوي چې اسماعیلی هم د ورته ناکرارۍ شاهده وه. د پنځمه پر ورځ یو ځل بیا په لسګونو کسان د دې شارګوټي لارو کوڅو ته راووتل او د والی د لری کېدو غوښتنه وکړه. دوی د بلوا پر مهال د لسګونو نیول سوو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه. د جنوري پر 19 هم پولیسو له هغو دکاندارانو سره شخړه وکړه چې د کرایو د لوړېدو له کبله یې په اعتراض لاس پورې کړی وو.
ل رسنوی استاسو او استاسو د کورنۍ د غړو پر ژوند تغیر کړی دی. د رسنوی د مثبت او منفي اغیز پر استاسو نظر څه دی؟ د اتو بجو ل خبرونو وروسته میکروفون استاسو خبرونه لرو. که غواړی چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي نو ل اتو بجو د اتو بجو ل خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون راوکی.
د ژوند رنگونه.
نوم ملالی
کته درته وای څومره وخت کیږي چې خواندې مر سوای ده؟
د ما دي خوان څخ کار پنځم کال دي.
څو بچی لري؟
شپږ بچی لرم.
ته خپل کار څه کې؟
کار نسم کولای، ما مشکل دي زړه ته او لوړ فشار لرم.
خرڅ مصرف د نور لګښتونه څنګه برابرې؟
خرڅ مصرف کور تا کو مکړې بل کو مکړې ما سنجر فلکت بار ده. ظاهر ته مګوره زیاتره خپلوان په دغه باندې مخاله ولید چې آیا ته پایند کې بل واده وکم؟ زه دا خوشاله قبل
ولې نه غواړې بل واده وکې؟
نو دا ما دي زوند ملګر سره ده کړیو ستو اته د دې و جوړ زالو بوټم پکور کی زکینم د ځواني مې منل او صرف خپل اولادونه سپاینده کې ماته دسیونه وای سیموره به غیرته وی بیا وفای غواړم چې دغه لورګانمي او زمنم په ډیر درسته طریقه دې تحصیل وکړي تاول او شپما سرادی او دی ماده 15 دقیقه هم تسمین نست
دزه تکلیف سوغ درته پیدا ست دی خوان مرګ نری ورستا
نو دی خوان مرګ نو ورستا دی خوان مرګ ورستا دوا کاله ما وینې استفراغ کړې
په کوم ورست دی را خپل بچو ته زوريږي
د خطر پورس او اغه ورست چې دی کامیاب سي د کامیابی پرچی راولي
نو ولې کومه به ته زړې
په دې زړن چې یا کاش کې دې پلار وای
د سويچ کوم ورست خوړو ته پیدا نه کی په لوګ ورستې رکی
تر ټیر